که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
درسی ساعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاسته زادیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي گرانو زدکونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د محلولونو خواص د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دېرشمې صفې پورې پام لري ګرانو زدکونکو موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي خو د دوی محلول چې ده کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي جمع ته واوړي موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د دباندې د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجو د سانتي ګرید کې چې کېږي په ایشېدو راځي نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري بیا دوی چې کېږي کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دي چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لارې پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوسپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو لومړی فورمول یې د اپیلوسکوپیک په نوم سره یادېږي دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادېږي چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدل څنګه کېدل درجه لوړ یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چېرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده د خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تېرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کېږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کېږي هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې په لاس راسي. یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کېږي په آیونو باندې نه تجزیه کېږي او اوبلن محلول یې کېدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تېر نه کړي د برېښنا جریان تیر نکړي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیستو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تېروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کېدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کېږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمین د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي. نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چېرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چېرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره خو که چېرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چېرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نور ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم پراتلن کې لوستونو کې به تاسو ولولي نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه چې په اوبلن محلولونو کې د په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپل آیونونو باندې تشکیلي په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې دا ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایو چې د کوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ویل کیږي اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا 10 په توان د منفی 3 مولر وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیمو ته چې دا تقسیم کړل او بیا مو پتیش کې په سل کې ضرب کړل اخلو مولار چې د مولار سره اختصاریږي دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 صدی سره چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول په دیل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله په دې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چې کیږي په کنګل کیږي په دې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل دا قوي الکترولیتونه وه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدله نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ اوس راځو د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده هایپوتونیک ده ایزوتونیک ده او که هیڅ یو څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ دوام سوال په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده لوړه ده یو شان ده هیڅ یو دریم سوال د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستې. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکې یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ، د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې غږیږو، چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي، یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي، د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي، یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ، یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینې. د دې په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب القانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره څیش کیږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېر وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ، یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سر ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم، یا هم پی کامیتر، یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه، یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه یا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو، چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په القانونو کې ایزومیري چې ده، هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه د سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه څه شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده، د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره چې شلري توپیر لري خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لرو خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې د هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجې د سانتي ګرید ده نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري وایو چې ایزومیری یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وښي چې د دوی ایزومیری شمیر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و د ورځني یو ډیرو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ او تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شي کو ترتیب کو کچیرې موږ او تاسو وایي د آیپاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو نو لومړی په القانون کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور القانونه وجود ولري لکه پینتا و هیګزان و دیکان و نونان دوی چې بیا دی کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینزتا پینزاتوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او دا سینور په دې ډول سره هم نومې شودنه سره کولای شو او دې ترتیب د هم ملک د سلسلې پر اساس باندې کچیر مور او تاسو لومړی هغه په اوشت زنځيري شکل سره به چې شکرو دوی دا ترتیب کړو چې دې ته مور او تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی براته هم ملک د سلسلې څخه دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ او تاسو د هوملوک سلسله وایو په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو کو اوس راځو د آیپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو چې د آیپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایو چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده ایتان ده پینتان ده هیگزان ده هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپه کو وای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او دا سینور خو دوهم بیا راځو کچیر هو ګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی یو زنځیر انتخاب لري د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري نو کله په نامګذاري کې راځو لومړی موږ او تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرونکي مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغې ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم واخسته بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې که چیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربنونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی که چیرې بیا دوه شاخ لرونکي وو، یعنی مثال دوه ماویزې ورباندې نفسې وو، بیا راځو لومړی د کوچني ماویزې نوم اخلو، بیا وروسته د غټې ماویزې نوم اخلو، په پایله کې خپله د اور زنځیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کېږي، او په اخر کې د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو شماره ګذاري وسوه، په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفس شوې ده. وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل، وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پاک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربن ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، دریمي، څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربن نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربن ته بیا موږ کولی شو چې د کاربن سیکنډري یا هم سیکنډري کاربن سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربن سره څه شکو وښي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په هر سره، سیکنډري د ایس په هر سره، او ترایټري په ټي سره، او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کېږي ټاکل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ، هغه د مرکز په توګه ټاکل کېږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربن څه شوی ده؟ د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لاندې کاربن سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کېږي منل شوي دي، یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربن سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کېدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان دی او موندل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم ویل چې دوی د پارافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول چې شکي، او یوازې کولی شي چې تعویزي تعاملونه سرته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.